کې 12:30 بجې شوې، دویمه نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته نور بس د اونیز خبرونه لرو. قربانې زموږ همکاره فریده سیال ده، په دې کې خبرې کیږي چې د طالبانو په یو کلنۍ کې لا هم نجونې له ښوونځیو او ښځې له کاره بې برخې دي. د بحث ته میلمنې هم رابلل شوي. هیله ده چې وای ورئ، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي او طالبان کابل ته ورشي، د جمهوري نظام ستنې د په وینا د یو شمیر لورو لخوا چې پر دې نظامي معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې له ای بی این افغان خپرندویه شبکې سره په یوه نوې مرکه کې کړې دي. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانیوي ځواکونو سره کار کړی و، پرون له اسلام آباده د مادرید خوا ته روانه شوه. فرانس پریس آژانس ویلي دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د اسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي یې پکې شامل وو. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپله دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د آنلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت 9 بجې د ماښام ترسره کیږي. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر ایرلند وګټله. د امریکا عدلی وزارت ویلي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو غړی د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د وژلو په توطیه تورن شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي شهرام پور صفی چې په مهدی رضایی مشهور وو، د سپاهي پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. ویل شوی چې شهرام پور صفی په غالب ګماندا کار د دې لپاره کاوه چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی د وژنې غچ واخلي. او په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په دونباس کې د ټولو صنعتي سیمې د نیولو لپاره پوځي هڅې ګړندۍ کړي، چارواکو نن سهار وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د پیسکی ښار په شاوخوا کې جګړه سخته شوې ده.
نور بس دی. شکست سکوت. سلامونه ستړي مشه. د نور بس خبرونه د ازادۍ لرډیو نوري. د طالبانو له بیرته راتګ او په کابل کې د هغوی له واکمنۍ څخه نږدې یو کال پوره کیږي. سره له دې چې په تیر یو کال کې افغانستان له بشري او اقتصادي ناورین سره مخامخ و، افغان نجونې هم له تعلیمه محرومه او افغانو میرمنو هم اجازه نه درلودله چې په زیاتره دولتي ادارو کې کار وکړي. تیر کال د اګست په 15مه کله چې طالبانو کابل ونیو او واک ته ورسېدل، نو ذبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویاند په همغه نوملي که خبری کانفرانس کې ژمنه وکړه چې دوی به د میرمنو حقوقو ته د اسلام په رڼا کې پام کوي او اجازه به ورکوي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. خو دا د نږدې یو کال پوره کیږي، خو لا تر اوسه هم طالبانو د شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته لاړ شي او درس ووایي. د مکتبونو په اړه طالب چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د افغانانو د کلتوري او فرهنګي محدودیتونو په وجه ښوونځي بند پاتې دي. سره له دې جوخت افغان میرمنې له کار کولو محروم شوې دي، بېله محرمه د سفر اجازه نه لري او همدارنګه هغه اورګانونه چې د میرمنو لپاره کار کوي چې کولی شو د ښځو چارو وزارت اشاره وکړي یا لمنځه تللی دي او یا دا چې اوسې فعالیتونه کاملا په ټپه ولاړ دي. نو دا چې په دې یو کال کې افغان میرمنې او نجونې له څه سختو سره مخامخ شوي او څه سختي وزغملې، د میرمنو او نجونو راتلونکی به په افغانستان کې څه ډول وي، او یا دا چې طالبان به اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي او کنه، او میرمنې به د کار کولو اجازه ترلاسه کړي او کنه، په دې اړه باندې په نننۍ خبرونه کې به بحث وکړو. زه فریده سیال ستاسي قربانې یم او د بحث میلمنې مې هر یو د پخوانی حکومت په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي سایمه خوګیانی، د میرمنو د حقونو فعالې هریوا اوګي امیل او ماریا تو تخیل سره په خبرونه کې دي. تاسو ټول ستړي مشي په پیل کې میرمن خوګیانی ک تاسو تر شول تاسو یې پیل کړو. تاسو د طالبانو د واکمنۍ د تیر یو کال د میرمنو او نجونو لپاره څنګه ارزوي؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو، تقریبا یو کال. نو په دې یو کال کې موږ ولتل چې کومې وعدې چې طالبانو کړې وي ډیر اتک سره سم چې موږ د ښځو حقونو ته د اسلام په چوکاټ کې منجمن پاتې شو، مګر متاسفانه د ښځو او جنکۍ د خپل اساسي حقونه چې هغو ته هم اسلام ورکړی دی، هم قانون ورکړی دی، هم ټولنې ورکړی دی، او هیڅ نه وه محدودیت پرې نه وو په تېرو زمانو کې. نو دوی هغه ته نه واخیستل، مثلا د اول دوی د تعلیم حق دی، موږ تاسو پوهېږو چې تعلیم په اسلام کې ویلي چې په ښځه او نارینه په دواړو فرض دی او ضرورت دی، د یو ټولنې ضرورت دی. نو کني مټول د موږ بېسواد پاتې شي سره کړه ټولنه بیا په کلونو کلونو شاته ځي. دویم د هغو حق، مثلا موږ تاسو یو ډېر مشهور متل لرو چې یو غریب سړی مه وژنه نو ډوډۍ د لاسه واخله. دوی د افغانستان د ښځو د لاسه ډوډۍ واخیسته، یعنې دا دوی د تدریجي مرګ دی. نو فکر وکړه په زرهاو زرهاو ښځې بېکاره دي نن په کابل کې، کومو ښځو چې په وزارتخانو کې کار کولو نن هغه ټول بېکار دي. موږ تاسو دې عیني شاهدان یو، چې څوک مخکې د وزارت مالیې نه ښځې جواب پرې ورته ویلي ستاسو په نارینه راولېږي په کور کوم چرته کې راولېږي، یعنې چې هغه غیر مستقیم وي چې تاسو په وسط کار کې دلته. دا دویم مشکل و. درېیم مشکل موږ تاسو بولم چې د افغانستان ښځې اکثرا دوی کورونو کې سرپرست نه لري، دوی کورونو سرپرستی کوي، یا کونډې دي، یا ودونه هم لیکړي، یا نورې ستونزې لري. نو ته ویل چې تاسو بدون محرم نه چېرته سفر نه شي کولی، یعنې په سفر باندې هم بندیز ولګېدو دی. درېیم خو موږ تاسو بولم چې د افغانستان ښځې همیشه با اجابه ګرځېدلې، دوی هېڅکله هم بې اجابه نه وي چې دوی تعلیم ته تللي کېدل کاته ته دوی مثلا د اجاب لپاره ورته نوې لایحې راویستي. یعنی د افغانستان د ښځو بدبختي دغه یو کل او کم ناورین چې رابطه شوی دی په افغانستان کې، د فکر کوم چې دا به په تاریخ کې تر ټولو بد پیښه وه.
میرمن خوګیانه کدار ته وای چې دغه یو کال کې تاسو په ژوند کې څه تغیرات راغلل؟ لکه کوم وخت نشه طالبان واکمن شوی دي، تاسو لکه کوم ستونزه سره مخ شوی یاست؟
نو په ژوند کې دغه تغیرات راغلي دي چې کار کوم، د کار د حق محرومي، سیاسي مشارکت هم لرلو دغه د حق محرومي، اقتصادي لحاظ ته باندې پاکت مقابل کې موږ دخل غړي ده حق محرومي، همدا هم اولادونو مکتبونو ته نه ځي، په کورو ناسي، ان اولادم به تعلیم شو د تعلیم د حق نه محروم دي. چې دا د سخت کړاو دی د مور او پلار لپاره چې اولاد به تعلیم پات شي. نو د افغانستان ټول خلک بالخصوص ښځو لپاره ډېر بد کالو.
تاسو ته بیرته راوګرځو میرمن توتاخیل، تاسو ته به درشو. له تاسو هم همدا پوښتنه کوم، تاسو دغه تیر کال د میرمن او نجونو لپاره څنګه ارزوئ؟
مننه په پارک کې سلامونه نیکی هیلې تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته او درمنو میلمنو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې زمونږ تاسو معلومه موضوع ده چې موږ کوم کال تیر کړ، دا نه یوازې د نارینه د پاره سخت کالو، د اقتصادي اړخه سخت کالو، تر ټولو ستره ضربه د ښځو برخې ته وه. لکه څنګه چې هغه میرمنې چې د تعلیم ته یې لاسرسی درلود، په ځینې دفاترو کې کار کوو، د حکومت مهمه برخه یې جوړوله، هغه په کورونه شوې. هغه کوچنۍ نجونې چې ښوونځو ته تللې، یا هغه نجونې چې په دولسم یولسم همداسې د شپږم ټولګي نه پورته وې، هغه هم په کور شولې. یعنی د ټولنې هغه 50% قشر چې فعال قشر و، هغه مکمل په کور کېنول شو. تاسو ګورئ موږ خو دا یوه عامه خبره ده، وایي که غواړئ چې ټولنه مو صحیح پرمختګ وکړي نو موټر هغه به حرکت کوي چې خپل منظم څلور ټایرونه ولري. نو که یو قشر د دې ټولنې کې همکاري ونه کړي نو موټر خو په نیمګړی حرکت نشي کولی. نو د افغانستان ټولنه چې نن کوم دې ته رسېدلې وه، یا کال مخکې چیرته وه، هغه ته نه د نارینه په برکت نه وه، هغه د موږ د خویندو په برکت هم وه. نن چې افغانستان د آبادي د نگانه جهان کې، یا د سیاست د مخې نه، یا د اقتصاد د مخې نه، د ودې په حالت کې هم، په دې کې د میرمنو هم ژور تاسو چې هغه میرمنې نن مکمل ډول باندې یا د هېواد د ژوند خوندیتوب لپاره بهر لاړې، او یا څه ته دا په کورونو کې کېناست او د نجونو په مخ د ښوونځو دروازې وتړل شوې چې دا یوه ستره ضربه وه. زه خپله ما دنده درلودله، نن په کور کې ما که چېرته مطالعه مې وکړه د ذهني فشار د وجې نه زه نن مطالعه هم نه شم کولای، ځکه چې مونږ ذهني هم د فشار لاندې چې زمونږ راتلونکی څه کېږي، آخر زمونږ سره څه روان دي، یعنې دا هغه اندېښنې دي چې اوس نن سبا مونږ لرو.
مېرمن تو تاخیل تاسو ته بیرته راو ګرځو. مېرمن خو یړی تاسو ته برا شو، تاسو ویلې چې تعلیم د نجونو یو شرعي او اسلامي حق ده، او د دې ترڅنګ چې دا زموږ یو شرعي او اسلامي حق ده، دا زموږ اساسي او مدني حق هم ده. سره له دې چې طالب چارواکي که تاسو نمونه اورېدلې وي د دوی د هر نوم سره مولوي یا قاری ذکر شوی دی، یعنی دوی هغه کسان دي چې په شرعي اصولو او اسلامي احکامو پوهیږي، نو ولې دوی اجازه نه ورکوي داسې قشر چې د افغانستان نیمه برخه جوړوي چې دوی ښوونځي او تلاړ شي او نجونې درس وایي؟ تاسو څه فکر کوئ چې اصل ستونزه چیرته ده؟
اسلام کې نشته او نافذ قانون چې مخکې په هېواد کې نافذ وتدکدم او وروسته مثلا کوم شی جوړوي، نو زه فکر نه کوم د خپل تعلیم لپاره کوم محدودیت وي. د دې سرچینه اسان بل چېرته ده، ځکه دوی په خپل واک کې نه یو خپل واک کې نه دي چې دوی تصمیم ونیسي او د ښځو مکتبونه او یا دا شروع کړي او دوته د تعلیم زمینه برابر کړي. او دویم دا ده چې دوی اتفاق نه لري، دوی څو ډلې دي، یوه ډله یوه خبره کوي، بله ډله بله خبره کوي، نو دوی چون په خپل واک کې نه دي.
مېرمن خو ګڼه اساس هدف دا ده چې دلته دغه پل مې چې دوی کوي د دې شاته سیاسي اهداف دي،
سیاسي اهداف دي، او شاید دا حکم دوی د بل ځینې وخت وي، ځکه دوی په خپل منځ کې دوی اتفاق نه لري. نړیوال ټولنې ډېر وړاندیزونه وکړه، خپل افغانستان کې د نسیشن ورته وړاندیزونه وکړه، حتی موږ ښځې دا یو کلچر وایو چې ښځو تعلیم حق دی، ښځو تعلیم حق، نو که دوی چې خپلواک دی کېدای شي دوی اجازه ورکړي، خو دوی خپلواک هم نه دي، پوره تصمیم نشته ولې، او حکم دې بل ځینې شاید صادر شي. تاسو خبره دا ده چې په ګاونډي هېوادونو کې ښځې کولی شي چې وزیران شي، ښځې کولی شي پارلمان ته لاړ شي، ښځې کولی شي ډاکتران شي، ښځې کولی شي انجینران شي، حتی شاید نظام فضا ته هم لاړ شي. مګر په افغانستان کې د شپږمه پورته خاصه اجازه نشته چې تعلیم وي.
مننه مېرمن تو تخیل، تاسو ته بره شو. د طالب چارواکو پرستی څرګندونه کې ویلي وو چې ښوونځي ځکه په افغانستان کې تړلې پاتې دي چې افغانان ځینې فرهنګي او کلتوري محدودیتونه لري، او په دې وجه باندې موږ لا تر اوسه پورې ښوونځي تړلې پرېښي دي. تاسو څه فکر کوئ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې ولې دغه فرهنګي ستونزې نه وې چې اوس مهال کله چې طالبان واک ته رسېدلې دغه ستونزې را پیدا شوې دي چې اوس په لرو پرتو سیمو کې اجازه نشته چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي؟
دا خو بهانی دي په یو ډول باندې چې دوی راوړي، دوی یعنی د نړۍ په سطح باندې هغه خپل دروغ ویل هم ثابت دي. تاسو ګورئ څه وخت وړاندې د دوی وینا دا وه چې موږ د دوی لپاره د حجاب په فکر کې یو چې دوی باید مکوونځو ته په څه ډول لباس کې لاړ شي. بیا هغه بهانه چې ختمه شوه، بیا یې چې موږ نصاب د درسي کې مشکلات دي هغه رفع کوو. نن آیند عمران خان خبره راخیستل کېږي چې عمران خان ویلي وو چې افغانان خپل یو فرهنګ لري، هغو چې ښځو ازادي نه مني د خپل د فرهنګ د مخې نه. نو زه نه پوهېږم چې عمران خان زموږ د فرهنګ نه څه خبر ده چې نن د عمران خان خبره کټه مټه په افغانستان کې موږ اورو چې دوی وایي چې افغانان خپل یو فرهنګ لري. د افغانستان فرهنګ ټولو ته معلوم ده، او که تاسو د بهر نه کوم بل فرهنګ راوړی پې تپه یا بېله خبره ده. د افغانستان په فرهنګ کې که پخوا وخت کې ښځو د اطرافو کې او لرو پرتو ولسوالیو کې ښځو تعلیم نه کوو، ښځو په څادر کې تللې، د خپل خاوند سره په پټي کې کر کېله کوله، هلته خو فرهنګ نه و. چې بیا تاسو د ښځې په حجاب یا په اسلام کې کوم قید او شرط ورته راوړئ، نو هلته تاسو د ښځو باندې د غرونه لرګي ولې راوړل، تاسو د کاریز نه پې اوبه ولې راوړلې، تاسو په پټو کې کر کېله ولې پې کوله، هلته ستاسو دا فرهنګ دا اوسنی
پخوانی فرنګ چیرته وو؟ زما فرنګ خو هماغه فرنګ ده. ما ته په کور کې مسؤلیت را کول کېده. زما پخوانی پښتنو ته که زه به راجع کړم، زما همدغسې مشران مې غرو ته تللي دي، هغه ځینې لرګي را وړي دي، همداسې پټو کې د خپل خاوند یا د خپل ورونو سره کار کړی ده، اوبه یې د بهر نه را وړي دي. یعنی یو مسؤلیت یې ما ته په کور کې را کړی وو. زما فرنګ هماغه ده، زه هماغه فرنګ غواړم. د اسلام په چوکاټ کې غواړم. افغاني لباس هغه لباس ده چې تر عرب هم په اسلام کې خوندي لباس ده. یعنی عرب په هغه اندازه خوندي نه دي لکه افغاني لباس چې خوندي ده. دا صرف بهانې دي، یو نه یو رقم په دې چې د افغان نجونه د تعلیم نه لرې پاتې شي، ځکه دوی پوهېږي که چېرته یوه مور ته تعلیم یافته شي، البته بهرنیان په دې پوهېږي چې یو مور تعلیم یافته شي، نو د هغې اولاد سالم ټولنې ته وړاندې کېږي. نو په سالم مونږ څنګه استعمالولی شو؟ سالم مونږ د نړۍ په سطح په مختلفو د خپل اهدافو دپاره څنګه استعمالولی شو؟ نه شو کولی.
ماریا جانې وبخې، په بخنې سره اوس مهال دغه تیرو شلو کلونو کې کم سرمایه گذاری چې په افغان نجونو او په افغانو میرمنو شوې ده، دوی تر یو حده توانېدلې وې چې موږ په افغانستان کې باسواده میرمنې درلودلې. اوس مهال چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، دغه میرمنې ولې خپل غږ نه پورته کوي؟ د دې لپاره چې حداقل د دوی هغه راتلونکي لورګانې، د دوی هغه راتلونکي نسلونه درس وایي. اوس مهال موږ په افغانستان کې داسې یو څه نه لرو چې دوی راپورته شي او د خپل راتلونکي نسل لپاره دوی دغه حقوق وغواړي.
دا خو داسې نه ده چې میرمنو غږ نه ده پورته کړی. د عمارت د جوړېدو سره تاسو به د دې شاهد اوسېږئ، په رسنیو کې به تاسو اورېدلي، هر ځل میرمنو لاریون وکړو، د مختلفو شعارونو تر لاندې را ووتلې، خپل د حقوقو دپاره، د کار د حقوقو دپاره، په ټولنه کې د برخې اخیستلو د حقوقو دپاره. ولې وروسته هغه میرمنې شکنجه شولې، هغه میرمنې ونیول شولې؟ افغانانو ته تر سرمایې، تر موقف، هر څه خپل عزت مهم ده. نو چې کله ستا عزت په خطر کې لویږي، ته مجبور یې یو قدم شاته تګ وکې. نو دلته هغه میرمنې چې ونیول شوې، باقي چې هغو پلان درلوده چې راشي د خپل حقوقو دپاره مبارزه وکړي، د هغوی فامیلونه اوس ممانعت کوي، چې داسې نه چې دوی بوزي او داسې اعتبار هم نشته چې دوی کوم دي ته بول کېږي، د دوی څخه څه پوښتنې کېږي. شل ورځې د هغو سره هېڅ اړیکه نه ونه نیول شوې. هغو
د دې کارونو پایله به څه وي چې بل اخره هغوی چې غږ پورته کړی، هغوی زندانی کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، او هغه پاتې چې هغوی غواړي د خپل حقوقو لپاره مبارزه وکړي، هغوی یریږي، کورنۍ اجازه نه ورکوي، پایله به څه وي؟
دا خو روان حالت دی. دغه نن چې مونږ غږیږو، خبرې کوو، دا معنا دا ده چې مونږ د حالت نه یریږو. زمونږ ډېری خویندې دي چې اوس هم نه یریږي، ښکاره خپله مبارزه کوي، څوک یې د رسنۍ د لارې نه، څوک همدغسې ستاسو ته خپل نظریات وړاندې کوي، څوک لاریون همداسې مختلفو د لارو نه. ولې هغه چې دوی په ښځو باندې مختلفې شکنجې او هاخوا دېخوا خبرې راوړي، دا صرف د افغانستان ته، د نړۍ په سطحه یو شرمندګي راوړی شي چې دوی پخوا به چې چېرته د دوو کورونو ترمنځ دشمن نه وي، نو ښځې به لاستول کېدلې، د ښځو عزت دومره ګران و چې د هغو په مخ به دښمنۍ به خل کېدلې. نن افغانستان دومره ولوېده، خلک یې دومره ولوېده چې نارینه پرېږدو، ښځو ته لاس اچول کېږي او هغه زندانی کېږي. دا صرف وطن او ولس ته شرمندګي راوړی شي، او دا شرمندګي به زه په دې ډاډه یم چې ډېر عمر به بیا دوام ونه کړي.
مننه میرمن توتاخیل، تاسو ته بیرته راګرځو. اوګي امیل هم را سره په خبرونه کې وصل شوې. تاسو ته هم خیر اغلاست، وي ستړي مشي. له تاسو نه به په پیل کې دا واورو چې تاسو د طالبانو دغه د تیر یو کال واکمنۍ د میرمنو نجونو لپاره څنګه ارزوئ؟ په بخنې سره چې د اوګي امیل اړیکه پرې شوې ده. میرمن خوګیاڼۍ، تاسو ته به راشو. تاسو که خبرونه نه خبر یاست، په دې وروستیو کې زیاتره نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی ده چې که چېرته افغان نجونې ښوونځیو ته لاړ نه شي او دوی همداسې ښوونځي د دوی پر مخ باندې تړلې پاتې شي، سره له دې چې په دوی باندې هغه روحي او ذهني فشار ډېر ده، د دې سره د دې احتمال شته چې دوی جبري ودونو ته مجبورې کړی شي. د دې تر څنګ نورو مختلفو لارو نه په دې د افغان نجونو نه استفاده وشي. آیا دغه څرګندونه د دې سازمانونو تر کوم ځایه برحق دي، او د دې احتمال شته چې داسې یو څه افغانستان کې واقع شي؟
دا یو خبره خو رښتیا ده چې د افغانستان ښځې اکثرا کو په رواني تکلیفونه اخته شوي دي، ځکه چې د دوی نه تیج لرل د افغانستان شل کال نه لاسته راوړنې دا ټول تر نه وخت شوې او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. مطلب دا چې د هغو په اجبار باندې ودون ته مجبور شي، دا د هر چا حق دی چې کله واده کوي، په کوم عمر کې واده کوي، څنګه واده کوي. په دوه ډېرې خبرې لپاره تر اوسه کوم خاص دغان لري، فقط یو لایحه وضع کړې وه چې کونډې ښځې په زور نش نکاح کولی دا د اسلام د نظر صحیح خبره ده، قانون د نظر نه صحیح خبره ده، او د بشري حقونو د هغې د نظر صحیح خبره ده، د اسنادو د لاړ هم صحیح ده. مگر زه نه پوهېږم په دې باندې خاصه تبصره نه ده کړی چې نه دي ویلي چې د افغانستان نه جنکۍ ښځې مثلا دو د ودونو په کله کومه لایحه ورته راوباسي او یا به کومه خبره وي، ما کوم څه شی نه دی اورېدلی.
ښکاره په افغانستان کې شرایط څنګه دي؟ آیا داسې یو څه احتمال شته چې که چېرته نجونې ښوونځیو ته لاړه نه شي، کورنۍ به یې مجبوره کړي چې دوی په زور واده وکړي؟
اتمن چې جنکۍ په کور کې ناستې وي او تعلیم نه کوي، اوس پرتیا کار پلو کې تر دوش کړنې درې کړنې نورمال دوی کوم پانسون مکتب وي به پانسون تر دوش کړم تعلیم ختم شو به واده کوي. اگر دوی په کورو کې راځي او اقتصادي وضعیت ګډ وډ وي، نو تبا مور پلار ته نه خواهش کوي نو ته وي چې کورنۍ شکشا پیراوړي چې اوس تعلیم نشته. خبره کوله طالبان هم دا چې جنکۍ ټول مکتبونه پاتې ټولې لاړې وزنه وکړه بیرته چې مثلا موقعت ادارې جلدنه هر مخلو شاګردان وي دوه درې ماشومان میندې وي تعلیم ته نه پات شو، نو کیدای شي دغه لامل شي چې مثلا تعلیم نه وي دوی مجبور دي چې بیا واده وکړي.
مننه مېرمن سمې اوګي امیل را سره بیرته په خبرونه کې وصل شوې ده. تاسو ته خره غلاس یو ستړي مشي په پیل کې له تاسو غوړم دا و پختم چې تاسو د طالبانو د تیر یو کال واکمنې د مېرمن او جون لپاره څنګه ارزوي؟
ولې کوم زه هم تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. یو کال چې تیر شو واقعا د ستونزو، کړاوونو، د فرصتونو د لاسته تلو او د ډېرو بدبختیو ناهیلیو کار و. اوس ټولو دپاره، ټول هغه انسانان چې په افغانستان کې وو خو مخصوصا میرمنې ډېر زیانمنې شوې، ډېر زیات ودردېدلې او هر څه له لاسه ورکړه، ټول امیدونه او ارزوګانې خاورې ایرې شوې، د تعلیم د طرف نه، د کار طرف نه، د دې حضور په سیاسي ډګر کې، یعنی د دوی هغه د هیواد په تصمیم نیونه کې چې کوم فرصت مې ترلاسه او خپل ځای پیدا کړی و تر یو حده پورې، که څه هم هغه وخت ستونزې وو خو مګر بیا هم دې حالت پورې په دې اندازه چې اوس پر یو کال کې مونږ هر ورځ فکر کوو چې سبا ته به ښه شي، بیا به ښه شي، خو یو کال، یو کال یو عمر دی، یو ډېر اوږد عمر دی او مونږ یې د تمدن د کاروان په پیړیو پیړیو شاته وغورځولو. ډېر دردوار و، ډېر دردونکی دا خو یو کال ډېر عمر دی، مونږ هر څه له لاسه ورکړه او په ډېر بد حالت کې مونږ تیر کړه، او دا ترخې خاطرې همدا اوس هم مونږ ځوروي، همدا اوس هم مونږ سره دي. نو همداسې کار دی، جهان ولیده چې په مونږ څه تیر شو، خلکو ولیده مونږ داسې ترخې تجربې لکه یو بمبار شوي کور په شان زمونږ هر څه له لاسه لاړه.
اوګۍ که دا راته وایي د یو مېرمنې په توګه باندې اوس مهال چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت چې مېرمنو ته د کار اجازه نشته، د سفر اجازه نشته، بې له محرم هغوی لرې ځای ته نشي تللی، ورسره په څنګ کې د شپږم ټولګي نه پورته ټول نجونې له تعلیمه محرومې دي، تاسې د یو مېرمنې په توګه باندې چې غږ مو د یو راډیو نه خپرېږي، دوی د طالبانو د چارواکو نه څه غواړي چې هغوی حداقل په دې برخه کې څه وکړي تاسو ته؟
همدا چې موږ هر څه نه لرو، هره ورځ زموږ حریم شخصي محدود کېږي، موږ توهین کېږو. په دې ټولنه کې که پخوا مېرمنې مبارزې کولې چې زموږ حقونه باید نارینه سره یو شان شي، دا او هغه دا غواړم هغه غواړم، خو اوس موږ باید مبارزه وکړو چې موږ د انسان په صفاتو پیژنئ، تعلیم یافته خزی محترمی خزی یو سرویس ته ودریږي چې پیسې امکانات خو تاسو پوهیږي چې بیخي نشته راکړوار کړه نشته پیسې ورکې شوي بانکي نظام ړنګ دی هیڅ هم نشته آمد نشته مصرف شته دی دا فقر بدبختی دا د ټولو مصیبتونو مور ده په داسې یو ماحول کې هر ورځ که ما نه چا تقاضا کړي ما خپل آواز پورته کړی دی بل پورته کړی دی په هره ژبه وي په هر رقم وي که د شعر په ژبه وي که د لیکنې په ژبه وي مونږ دغه مبارزې وکړي او دا خپل آوازې د هم پورته کړي د دوی غږونو ته په ډېر محترمانه شکل هڅه اوس مونږ تصمیم لرو مشرانو ته یو یو ته لاړ شو او زمینه مساعده شي چې مونږ د خپل آواز ورته ووایو خو زه نه پوهېږم چې یو یم سم مواجه دلیل نه لري مونږه اصلاً د دې امید مونږ ته څوک نه راکوي ډاډ نه راکوي چې سبا ته به تاسو دپاره دغه حالات بدل شي دغه دپاره باید مونږ تصمیم ونیسو نه نه دا خبرې نه اورو
مونږ اوګي جانې وخت مو کم ده وخت مکم ده که پلند کې راته وای چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه او نور هیوادونه د افغانستان میرمن او افغانانو لپاره څه کولای شي پلند ټوک کې
هر څه کولای شي کاغو یو غوړی زموږ د حال نه غوښ دی خبر دی موږ آرام نه یو ناس د دې حالت اوس جهان د سینې دی جهان اوس یو کلی کور دی او یو یو ورغوی غوندی او هغه شوی دی او زه شوی او دوی د حد څخه خبر دی خو زه نه پوهیږم چې د دوی په غوږونو کې ولې معلوم شي دي ولې دوی ځانونه کاڼه اچولي دي ولې نه ګوري په موږ څه تیریږي موږ هم بشر یو موږ هم انسانان یو موږ هم غواړو چې انساني ژوند ولرو
مننه کور ودان میرمن سمی تاسو ته براشو د بشري حقوقو یوې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې باید د طالبانو په وړاندې جدي اقدامات وشي تاسو فکر کوئ که په لنډه کې راته ووایئ چې دغه اقدامات به څه وي
اقدامات به همدا وي چې د ونه فشار راوړل شي دوی ته به ستانه شي د ښځو حقونه ومني له غیر د هغې نه یوه لاره خو همدغه چې دوی په رسمیت ونه پېژني او محدودیتونه به لیدو باندې مثلا وغځه شي کوم شان چې دوی په لټه کې دي چې مثلا دوی سفرونه باید آزاد شي یا دا وشي هغه وشي نو دوی په مقابل کې دي بس نړیوال همدا څه راوړي چې د افغانستان خو سره خپل هغه ساتي حقونه چې دوی پیل
مننه میرمن سمې مننه ماریا تاسو ته به هم راشو تاسو ته په لنډو کې وایي چې دغه اقدامات به د دوی څه وي
دا معلومه خبره ده چې طالبان د نړۍ په سطح کوم مشروعیت نه لري نړۍ آماده ده چې طالبانو ته هر وخت مشروعیت ورکړي په شرط دي چې طالبان په خپل کړنلاره کې تغییر راوړي هلته وایي چې موږ د نړۍ سره تعامل ته تیار یو خو په داخل کې انسان ته د انسان په سترګې نه کتل کېږي دوی ته به څنګه نړۍ مشروعیت ورکړي تر هغو چې په خپل فکر کې دوی تغییر را نه وړي آخر به نړۍ لکه شل کاله وړاندې چې دوی لپاره یو لاس هم داسې بهیو لاس
ډېره مننه له تاسو هر یوې میرمن سایما خوګیانی د پخوانی حکومت پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذ او د میرمنو د حقونو فعال هری ویوګي امیل او ماریا تو تخیل کور موادان چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړو ژوندې وسی د وسمه خبرونه تر بیا خېچاري